درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نننې پنځشنبه د 2018 میلادي کال د جنوري ل لومړۍ سره برابر ده. نوې میلادي کال مو بختور شه. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هرات تورغونډي لوی لار پرون چهارشنبه د وابري وري دوه او د سړک د شوي دوله عمله د بارونکو او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په هرات کې د طالبانو د والي دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شوي دلې ده. طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وونکي موټر کولای شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي. په خبر شوه خبر پانه کې د بارونکو درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوه چې تربلې خبرتیا پوری په دې لار تګ راتګ ونه کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه ووري. د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تیره بیا فرغ ولایت کې سیلونه هم جاری شوي چې د سرو مال تاوانونه یې اړولي دي. په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو لمرستيال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقي د بشري حقوقو د رعایت او د یو شمېر دورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبري کړې دي. یادی ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محبسو د پالیسۍ پرستيال اډا کړی چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمينه برابره شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس د همکارۍ سازمان څخه غوښتنه کړې چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د شزینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراز په زندانونو کې د لمریزي برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د خبر پانی پر اساس د سویس د همکارۍ سازمان استازي اریک مارکلاج منه کړی چې دا غوښتنې به وڅېړي. تر اوسه پورې د سویس د همکارۍ سازمان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 تنه غنم صادر کړی دي. قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات 6.8% زیات شوي چې له 120,000 تنه څخه 2500,000 تنو ته رسیدلی دي. د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لوری دی. په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون تنه غله صادره کړې. حال دا چې په 2014 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون تنه وه. دا مهال قزاقستان د نړۍ 45 هیوادونو ته غله صادروي. د قزاقستان د کرنې وزیر ایدار بیگ ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 1.5 میلیون تنه دی. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده. کرملین ماڼۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسئلو خبرې کړې دي. د خبر پانې لمخې دواړو لورو د خپل هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. که څه هم په خبر پانې کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډېره اشاره نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د تلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتي پایلې دي. دا خبری په داسې حال کې شوې چې تاجکستان په وروستیو کې د افغانستان له خاورې د نامنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورم ورځ وه. د اعتراضونو دا نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بېساري لوړېدا پر ضد پیل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخته شي. ویل کیږي چې په دې ښار کې امنیتي ځواکونو پر موټریزانو اوښکې بهیونکي ګاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کیږي چې موټریزان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې وغورځوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیرې 300,000 ته رسولې، خو ځینې خلک وای د امنیتي ځواکونو پر ځای د خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وای د افغانستان د لارو د بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز 3 کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
پیله همدا ده چې د افغان ښځو د درد او غږ نړیوالو ته ورسوي، ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه.
د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلو وره جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر پخوانی ستونزه لا هم پر ځای ده.
تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بااستعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 ته لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانا کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په کالني راپور کې لیکلي، دفاع وزارت یې د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 101,000 لوړ کړ او دغه شان له 100,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت، جرمي تحقیقات او سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړه کړه. خو د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي، د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه دی، بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی د روزل شویو ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد چهارشنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانډ په 2015 کال کې د دوی د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې لیکلي، تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شویو شمیر 101,000 ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 103,000 پولیس هم په امنیتي، جنایي، سرحدي، لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوي دي. خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 1403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې دا کړی و چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 15,000 تنه دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټي په خپل وروستي راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړی ویلي و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 380 څخه تر 450,000 پورې پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې راغلي و چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پورې اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و، داسې مهال چې 46.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوي. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه ویلي. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلني راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو، اقتصادي ودې، بیا رغونې او بېلابېلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي، د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
ستونزې نور ډېرې زیاتې دي، خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د دې په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی ځواکونه وایي چې ډېره وو. تو خدای څلور کاله کېږي طالبان راغلي دي او نو ورځ تر بلې خلک بېوسله کېږي. دوی باید دا ووایي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره یې څه کړي. ځواکونو یا د عسکرو ډېرول خو دوی د خپل نظام لپاره کوي چې خپل نظام وساتي. حکومتونه خو ټول دنیا کې د خلکو د ژوند خېدو لپاره کار کوي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او وخت بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نورې هیوادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړی روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطې څه کوم چې دوی به د قطو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 2026 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د اوچا پټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخه ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ او پرله پسې طبیعي پیښو سره یوځای شوي او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمېدو راپورونه ورکړي وو.
azadiradio.com د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو لکبله د دوړو خو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیات کړی دی. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع، د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وایي د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدمتونو په پرې کولو سره پر دوی سخت فشار راوستی دی. دغه افغان کډوال چې تر ډیره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وایي حکومت پر دوی اوبه او برېښنا پرې کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت له لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کمپ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړي دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
اوبه تقریبا بندې دي او خلک له ستونزو سره خامخا کېږي چې اوبه نه وي، خامخا ستونزې خو دې سره راولاړېږي. نو فلحال خلکو ځان ته شمسیانې لګولي دي او دا جنریټر دي دي نو استفاده کوي، سرکاري اوبه نشته.
د پېښور په زندۍ کمپ کې میشت یو بل افغان کډوال ظریف کاموال وایي د دوی د کمپ په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي ښوونځي تړل شوي او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په پښتونخوا کې کوم سرکاري مکتبونه دي ټولو نه وسایل وړي دي، صرف په شمشتو کمپ کې او کومو ملکانو چې لږ مقاومت کړی هغې سره به وسایل یو سکول کې به پاتې دي، نور وسایل ټولو نه وړي دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په روسیو کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو او برېښنا په ګډون افغان کډوالو ته بنسټیز او لومړني خدمات بند شوي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
ټولو باندې موبایل بندې کړي، نو ټولو ځینې کې اوبه بندې کړي، بجلی بند کړي ده، سکول بند کړي دي، ډېر څه بند کړي پی.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ په سر کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د سوابۍ سیمه ییزو چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د ډسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالي کړي، کنه د ډسمبر په 1 بعد دوی په وړاندې عملیات پیل شي او دا کمپ به د عملیاتو په ترڅ کې ونه لول شي. د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور پر بنسټ ډیری دا کمپونه د 1980 میلسیزي په پیل کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د یرغل پر مهال جوړ شوي او لا هم زرګونه افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار د دغه کمپونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې د ډسمبر په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتې. دغه کمشنرې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10000 څخه زیات افغان او پاکستاني سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10000 زیات او افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک، چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمن سوداګری ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدي هم وایي چې په تیرو څه باندې 80 ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
ملین ڈالر نے زیادہ نقصان شوی دے صرف دا تورخم تاسو خبر کوم بیا دے سره سره اوس پوری تقریبا دا منکم دا افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی ان اوس پوری دا تقریبا دا 80 روزو کې 205 ملین ڈالر نقصان شوی دے غټ مارکیټ کو نا دا افغانستان علاوه مخکی سنٹرل ایشیا دا
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندښت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په مهال ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغېزي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وجدي مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې‌ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبد الله احمدزی او اسحاق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه و لوبېدلې. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل اوره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاوند بختیار ساحل سره مارکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتل دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی؟
په عمومي ډول که دغه سکواډ ورزول شي په دې کې تر ډیره هغه لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په اوپننګ کې ورسره صدیق الله اتل درویش رسولي او عظمت الله عمرزه دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکوي ورسره به بیا محمد نبی راځي محمد نبی نو وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابی دی شي چې کوم مستون زده پکې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلوبول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یوه دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوي څومره به غوره انتخاب شوي او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپ وهونکي مسله ده چې مخکې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپ وهنه کوله هغه تشه لا هم خالي ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صدا د لوبغاړه ده خو ګټور تمام نشو نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صدا د ځوان لوبغاړه انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی شي خو شلوریس کرکټ کې د عمره وړتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپ وهونکي په توګه دغه تشه ډکه کړي. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله پکې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وای. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریس کرکټ چې دی تر ډیره پورې د هغه سې توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي. معنا دا چې هغوی مهارتونه لري یوازې چټکه توپ اچونه د دې بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په شلو په څلیریشو توپونو باید تر دیرشو لوړې منډې ورنه کړي او که تر څلیریشو توپونو د څلیریشو نه کمې منډې ورکړي دوه درې وکټې دې واخیستې دا ډېر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا ته اړتیا لري ته باید اور څنګه وکړي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې وي دا کاونټ کیږي یا حسابیږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان له ځان سره بلال سمی درلود امدارنګ ضیا شریفي دغه راز نوید زدران دا درې هغه توپ اچونکي دي زما له انده چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې له ډیره وخته دوی له لوبډله سره دي هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبدالله احمد زید تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت ته اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي
که تاسو وینئ نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی تر نیمه پیلو پورې ځان رسوي. معنا دا چې په ګروپي پړاو کې ښه سیالۍ کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سوېلي افریقا یې بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې، چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې. دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی، او لکه څنګه چې ستاسې په پوښتنه کې دي، افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپي پړاو څخه بل پړاو ته، یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي په دې هیله.
د شلو وره جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوند بختیار ساحل سره مرکه واورېده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه درې کلونه اوړي، له دندو راګرځول شوي ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دا سیو درد دی چه در طول حق انجون و خزو چه دن دیه درلودی روانی اغیز من کرده، پر مک طولی منفی اغیز کرده. اوس چې اکثره ښځې اونجونې بیکاره دي، ډېری داسې کورنۍ پېژنم چې آن له مجبوریت یې سوال ته مخه کړې ده. دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی، آن په کورنیو کې ستونزې پیدا کړې، ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي، اوس ټولې بیکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوی، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یو ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړي ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړي ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنی نشي کولی چې وظیفه ورسره اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 14مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2020 کال د ډسمبر په 14مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2014 کال کې د ډسمبر په 9مه په خپله اکسپانه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسه او اداره د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونه ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت لدی بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه څه چې اکثر افغان نجونې